وله خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سخت ننګونو سره مخ شوله.
په دویمې نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د پاکستان یو چارواکی وایي چې نن په ډیورن کرښه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل شول چې له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوال د ایستلو بهیر سره ورسره ګړندی شوی دی. په خبره کې د کمشنر مرستیال عبدالناصر خان رویټرز ته ویلي پر تورخم دروازه چې د کډوال ورسره افغانستان ته وړي د دغو مرکزونو شمیر درې برابره زیات شوی دی. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ رینا میری وایي له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پر عواقب واشنګټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر سود خان سره کتلی دي. هغه نن په ټویټر پخوانی ټویټر او ایکس شبکې باندې لیکلی دي چې د دغو په دغې کتنې کې پر هغو مسایلو هم خبرې وکړي چې د دغې کډوال چې له افغانستانه له پاکستانه ویستل کېږي که بیرته افغانستان ته ستنېږي په زیاتره پر ښځو او نورو زیانګالو ډلې به څه اغېز وکړي په دې هم ورسره خبرې کړې دي. لکه چې د اکتوبر تر پایه پورې پاکستان ټوله افغان کډواله تختر کړی و چې له دې هېواده ووزي. د نن دریم ورځ ده چې دغه تاریخ پای ته رسیدلی دی او د افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د کورنیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل لیک شبکه لیکلي دي په افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي چې له کبله یې په غرنیو سیمو کې د واورو کنګلونو له کبله د خلکو تګ راتګ کمیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمده تن مواصلاتي لارې تړل کېږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ سره د اړتیا وړ خوراکي توکي ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیر اسماعیل خان کې د ټانک ډیزر نږدې چاودنه شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون 21 کسان ژوبل دي. د ژغورنې ډلې ویلي دي چې په ژوبلو کې د ټرافیکو یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د چارواکو په خبره ده چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ټانک ډیزر د پولیسو د قسمه موټره په تیرېدو و. پولیس وایي چې چاودنه د څرنګوالي په باب یې پلټنې پیل کړې دي او تر دا مهاله د چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. او په کرکټ کې بیا نن د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه وه. هالند لومړی بیټنګ وکړو چې هدف یې افغانستان ته یو سلاتیا ټاکلی دی. افغانستان بل دی وروسته بیټنګ کوي.
د ازادۍ میلمه د ازادۍ میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر میلمه دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خپرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو تر څنګ یې په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خپرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یوه کال راهیسې جلا وطنۍ کې پر لیکوالۍ څه اغېز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیه څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپله یو وطن ده. د دې فزیکي او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل سي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپله یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن توده غېږه مو اوس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلوو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، له افغانستانه د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې ستاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره وسوي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهی دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر قهوانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه را وباسي چې د دوی تبه بله څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکړه ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راکړ چې زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم په ټول اخلاص یې وړاندې کړم، په ټوله مینه یې وړاندې کړم، داسې یې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوق شي، پکې ویلې شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي جلا خبره ده. ولې د یو وګړي په توګه، د یو هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې د یو شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي دا زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کړم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شي دعوه کولی شم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګټه خوري، دا جلا خبر. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېښي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ووایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یوه خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول یې وکړي نورو ته؟
زه د دغه شي ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شي د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دی د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دی داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په دسترخوان ږدي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دی فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردی ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې بیلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل حداقل د وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګ ونه شیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغه خفه او ځپل سوو زړونو ته ور برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کېږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډېر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم یې په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګورئ، دغه څنګه ده، پانس چې ده تخلیق ده، ورکړه ده، نوي څه راوړاندې کول دي که نه. اوس غنم کوه کری څه حاصل منځته راوړي؟ غنم منځته راوړي. ګل کوه کری ګل منځته راوړي. کاغذی وکړي اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پنځ ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولی دا چه محیط یا ذهنی جغرافیا زمونږه دا ذهنی ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو په زړونو په عواطفو باندې غوبل کوي او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غیږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو له غمونو او له خفګانه ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي. ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي. او حداقل موږ باید هغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزل پرې نږدو. کرکه، نفرات دا خزلې دي، دا د ډیران مواد دي. موږ څنګه باید په ځان باندې دومره بېرحمه شو چې دیو ته اجازه ورکړو چې زموږ درونی هستي اشغال کړي؟ دې اشغال ته باید اجازه ورنه کړو. یو فزیکي ماحول ده، فزیکي جغرافیه ده، فزیکي حالات ده، ټولنیز ماحول ده، هغه کېدلی شي زموږ له واکه ووځي. ولی یو دی موږ درونی جغرافیه ده، ناپایه جغرافیه ده، د خیال دنیا هم ده، د زړه دنیا ده. دیوه که باید هیڅ ناول شي ته، خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنه کړو چې خپل زهر هلته پیچکاري کړه، هلته ځای په ځای کړه. نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه، دغه ځپلي او دغه ترنګلي وضعیت کې دی یو نعمت واوسي، دی د رڼا یو بل څراغ واوسي. زمونږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو، هغه دغه پوله ده.
سمندر صاحب، دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکې نه وساتي. په یوه ټولنه کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلی اور په چټکۍ سره خپرېږي، او مینه ولې داسې ورو مزل کوي؟
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده صالح صاحب، یا دا ده چې دی د ذهن نوکار ده یا د زړه. متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغوو، ذهن ډبلوو، ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي. او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي. انسان د دوه شیانو لپاره په یوه د ګاډۍ په یوه آس بدلوي، قدرت او شهرت. ټوله ورځ دې ځغلوي، ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي، د تا په شهرت باندې یو بل لقب ور زیات شي، او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي. یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو، له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی، دی د شهرت په یو برج بدل شوی. خو په دې کې ژوند نشته، دی بیز دغه ده، بې ژونده ده. بیا نو ژاړي کنه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې صالح صاحب، د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره له دغه ده، ډېره له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده، دو ټوټې سوي یاستو. ذهن په شدت سره دا حدیث دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت را باندې کا چې موږ شپه ورځ د دې لپاره ځغلوي چې هله دیر محفل تا ورسه چه مشهور سی علا لپلانی سر پیجان گلوی پیدا که علا پلانی سر ایڈی که تینگه که چه مشهور سی اولا دی کار تلاس واچه و حتی اغلا تلاس واچه و نارواه تلاس واچه و دروغ تلاس واچه و چه قدرت دی زیاد سی پیسی دی زیاد سی شتمنی دی زیاد سی دا یو او بلارخ دی زرد پمگه که زر زبل کی زر خزان کی منگ اصلا دا د تشویش فال نه ده چې سر ویښتان سپین شو دا د تشویش فال نه ده چې مخکې ګونځې راغلې تشویش فال دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی هغه داسې که په کره سترګو وګورو د مینې په سترګو وګورو شاید زمونږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته وي چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو مګوره موږ څومره ظلم کړی ده دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر خلاقیت ده پنځول دي نوي راپیدته کول که دا هنرمند دغه خلاقیت دغه وس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده او کله چې د انسان آګاهي د انسان شعور د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل دی که وینا کوي که خبره کوي که رغوبړ کوي که چاته سلام استوي که چاته یو غړپ اوبه ورکوي ټول به د مینې له جنسه وي دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته عطر ویشي دا یو ستر برخلیک ده خو نقد برخلیک ده ژوندی برخلیک ده د دغې شیبې برخلیک ده فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړه متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه یې تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي او تر ټولو ستر زړورتوب ده هغه زړورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن زموږ ډاران ذهن زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ورپرېږدي موږ ډاروي وایي په خطر کې لویږي آینده دې په خطر کې لویږي و سړی ته که نوم ونه لرې شهرت ونه لرې خلک دې ونه پېژني تا نه خو سواره جوړه شوه ته خو یو عادي وګړی شوې ښه په هر حال ایله ده زما دا خبره د نصیحت بڼه ونه لري ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکړم چې دا خبرې وکړم
سمندر صاحب تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي یاره نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او همغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نشي کولی فکر کوي همدغه وجه ده
بله
سمندر صاحب یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري خپل ذوق او تبه لري دی څنګه کولی سي دا خپله دنیا رنګینه ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي
دا کار ډېر ساده ده فقط درې خبرې دي که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلېږو شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلېږي او ټوله هستي راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته چې صالح هم پکې ده نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي که چېرته موږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان و زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي موږ ناکام کړي موږ وغورځوي موږ له پښو واچوي بیا نسی کولای مینهګر تر ټولو زړور وګړي دي مینهګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده په لوڅ سر په سپېره سر په سپېره څېره ګرځي خو د ځمکې د مخ شهزاده ده ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وایې وس او جرت نه لري نو ځکه دی سلطان ده او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده ټول وګړي په دغه برخلیک دي زه ته واغه څوک چې زما او ستا غږ اوري دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، پخپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک له غالې کینې، کچکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به د مینه در ورسیږي نه لورې نه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دا ما زړه یو څه لري، دا ورکو ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې کې ما څه وران شو. خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښول یې دغه شیبه پیلیږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینهګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره یې دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کیږي او ور یې کړم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، او دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره که چیرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، او ځکه یې اوږدومه چې ذهن ناشنا کیږي، ذهن نه پخلا کیږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیتا دا درته راخي او درته تلیه درته ثابتوي چې نه دا خبرې دا سړی لږ هسې ته خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خوځوي چې دا مړه ژونده باسي. او در حالی که مینه ترا بلل او مینه ته هڅول، دا ژوند ته بلنه ده، دا پوره ژوند کولو ته بلنه ده.
بل سمندر صاحب، فکر کوئ چې نورو ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي؟ د عمر په هر پړاو کې که فکر کوئ چې له ماشومتوب باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسي؟
مینه یو عجیب انرژي ده، یو عجیب جوهر ده. څومره چې مینه کوې ته ځوانېږي، دا د مینې د جوهر ذات ده. په مینه کې زړښت نشته. ګورئ، د رود اوبه دي، ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده، هغه اوبه چې د ارغنداب په سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي؟ خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو که له تندې مرې یو غړپ اوبه شاید تېنه ونه چکې، ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستېږي، خوسا کېږي. وینه دغسې ده چې ورکوی ورکوی ورکوی، او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې. ستا ځواني، ستا انرژي، ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي. دلته زړښت نشته، زمان مري دلته. مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت ته ننه باسي چې دی د زمان له لومو ازادیږي، نور دی تیر زمان نه لري، آینده پسې هم نه ګرځي، فقط دغه شیبه ده. او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته، ځکه نو دی پوره ځواني ده، او دا پرله پسې شته، ځکه چې په ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، ورکړه کې ده، او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي، نه خوسا کیږي، نه زړیږي، بیکاره کیږي نه. علي صاحب، مینه دا ډول ده.
بالکل سمندر صاحب، تاسو په لنډو ویډیویي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ، دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ؟
لومړی زما شخصي اړتیا ده، زه باید ځان سره مینه وکړم. زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده، یو جلا دنیا ده، زه یو جلا دنیا یم، په دې باید شکر وباسم. شاوخوا ته ګورم، د کورنۍ غړي یو دوه درې، هر یو جلا جلا ده. ګوره، بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي، زه قطعا دغې خبرې سره جوړ نه یم. حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي، ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي. دا د تخلیق ریښه دا ډول ده، دغه دې ځمکې د مخ 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده، ټوله هر یوې ځان ته یو کیهان ده. نو وخت چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه، نو دغه انرژي چې رپ کې را پیدا شوه، زه بیا غواړم چې دغه بخت چې خاط بخت ګڼم له نورو سره شریک کړم، او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري، غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم. دا ساتلو نه ده، مینه لکه د برق شریان داسې ده، نه سي احتکار کولی نه سي بندولی، دا به ورکوې که دې په خاطر مین پاتې شي مینه ورکوه، او که غواړې چې همیشه مین پاتې شي مینه کوه. که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم نه لږ به مینه ذخیره کړم، نه شوه، دا به ورکوې. نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغره سرمنشه ده، ځان سره مینه، نورو سره مینه، او د تر ټولو له خالق سره مینه. ځکه د هستۍ د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده، زما او ستا بقا فقط او فقط دغه مینه ده، هغه ضمانت کړې ده. ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړېږي، دا آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي، حتی د ټولنې د قوم د ژبې د نژاد د ځمکې له پولې وځي، له دغو فزیکي کایناتو نه وځي، دا لوړېږي، ځي غځېږي، او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده. مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي، وزن به یې 50-60-70 کیلو وي، خو دی به په ټوله هستۍ کې ټیټ وي، دی به په ټوله هستۍ کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې مونږ باید ګام کېږدو. ځکه نو زما بلنه دغه ده، او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم، دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي، او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی شم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی، او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو 24 کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې 2 کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې م کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای را شروع کړم، نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خط نو لیکنې روانې دي، دغه نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنه.
مینه و رڼایي د نصیب اوس.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 22 1.